افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کو. د طالبان د حکومت سره محکمه ویلی نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سره محکمه په یو خبر پانه کې ویلی چې د محمد ایاز اسد په نوم د کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې قتل په جرم قصاص شو. په خبر پانه کې راغلی چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. د خبر پانې له مخې محکوم شوی کس چې د میرزکی ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و، مخکې له دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي د حبیب الله په نوم یو کس د کلاشنیکوف په ډزو وژلی او بندي و. د قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لکه د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د فزیکي مجازاتو کارولو او د مرګ سزا غندلې ده. د طالبان د حکومت مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا مشر سید برات شاه اغان دیم د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغه چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مجاهد په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تېرې اونۍ د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل ته انتلی او د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل او نوې ډلې پر اړیکو خبرې کړې وې. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې په لزګونو ښځو په جنسي تیری محکوم و. اسوشیټد پرس خبري آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلود پرون چهارشنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. وړاندې راغلي چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تیره سپتمبر میاشت وویل د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډېر اعدامونه پکې کیږي. جنسی تیری او زنا د هغو جرمونو له ډلې دي چې مجرم په ایران کې د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې څوارلس کسان چې واده ته روان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې وویشت تنه سپرلۍ لرلې چې دولس تنه لا هم لا درک دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې ډریور د ډېر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یو ګټور دولت جوړېدل دی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نوماند ویک راماسوامي باید د هغه تازه جوړ شوي ادارې مشري په غاړه ولري چې ټرمپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ټرمپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف به د بیروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول وي. دغه پوست د سنا تایید هم اړتیا لري. ایلن ماسک د ټرمپ د انتخاباتي منډو ترلو په مهال له هغه سره میلیونونو ډالر مرسته وکړه. ماسک دا مهال د ایکس یا پخواني ټویټر، تسلا شرکت او سپیس ایکس فضايي شرکت خاوند دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. په دې اړه به د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. د ترکیې پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېښت افغان کډوال نیولی او هغوی بیرته افغانستان ته ستنوي. یو شمېر کډوال د ترکیې پولیسو له بد چلنده شکایت کوي.
د پولیسو وضعیت له نیول شو افغانانو سره ډیر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کاوه.
په خوست کې داخلي بېځایه شوې کورنۍ وایي د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
تیر شي نومونه ولیکي واپس لور شي بیا چمرستې نه دي لیدلې.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د انارو د پلور لپاره په کور دننه یو کمپاین پیل کړی او خلک هڅوي چې د ودونو او نور مراسمو کې له کورنۍ انارو کار واخلي.
د پاکستان مصارف موږ نه سوړلای، موږ در بدره بلی چې نه کړی، موږ ټیکس در بدره کړلو.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په ونیس پروګرام کې مو د مخدره موادو اړوند ستونزو ته کتنه کړې.
دا عمل ډیر شاته وا چې ورورو نه مو دیمانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړل. طالبان ستر محکمې له لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی او د یو بل کس په وژلو تورنو چې د درې ګونو محکمو د حکم له مخې د قصاص حکم پرې عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د قصاص اوومه سزا ده چې یو مجرم ته ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو کې ساز شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې نندارې ته ورشي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمیر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللې، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې، بلکې د اعدامونو ترڅنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115 د سنگسار ودر او تر دیوال لاندې کولو سلور پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوي او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن وویل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یوه کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. سادات صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له ډېرې مودې وروسته طالبانو بیا د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د طالبانو د مشر ملا هیبۃ الله اخونزاده د هغه وروستیو څرګندونو یا د هغه لارښوونو د ته عملي جنبې ورکول دي چې ویلي دي باید په افغانستان کې د شریعت احکام په جدي توګه عملي شي؟
سلامونه او احترام. تاسو ته تاسو همکارانو قدرمنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نه عملي شو په پکتیا کې سیاسی هغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د مهاجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې نه معنای معلوم نه ده چې دا د پاره هغوی اشتراک کړی ده. گواکی چی دوی غوالی چی یو نوه دا مسئله، یعنی تطبیق دی قصاص دیو سیاست پا عربه پا شکل استعمال کی، یو نوه سیاسی دراما غنده، یو نوه سیاسی محفل غنده.
ولی دیت سلپار مخی پا فرا ولایت کې چې د شریعت لمخه د قصاص حکم عمل شوی او حالته هم لوړ پوړو د طالبانو چارواکو انګړون کړی وو. تاسو وایئ چې د سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی؟
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت او صلابت او قدرت تمثیل کی، او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو دی دوال اقانیان و اشتراک معنای داده چی دوی غوالی چی خپل سیطره و سیادت، سیاسی سیادت، سیاسی قدرت تمثیل کی پا پکتیا که. دا مسئله پا دی خاطر ما یاد کل چی دی قصاص مسئله، چی دا خو یو شخصی مسئله ده، یعنی دی اشخاص و پا منس که چی دا قضیه را منسته شویده چه او قتل یو سوک وجل شویده او یو سوک نن قصاص شو، دا خو بالکل شخصی مسئله ده. ولی دوی غوالی چه دا موضوع دیر سیاسی کی، او مخصوصا پا دا استادیوم کی د خلکو پانزار که دا تطبیق کی
بلی.
او مهم مسئله داده چه دا مسئله حقوقی الخون لری، او بل مسئله داده چه مانغول وستل چه دا محکمه نظامی محکمه فیصله کرده. اول خو باید دا وزیشی چی که دا قاتل ملکی سره او او مقتولم، ولی پا محکمه نظامی که دا فیصله شویده اول سوال داده. دوم پختنه داده چه دوی اغا کرده دی چه دی کم قانون پا اساس دوی دا حکم تطبیق کوی، او بل مسئله داده چه دا واضح شوی نده چه دا قاتل دپاره وکیل دوا موجود بو کنو، یعنی قاتل وکیل دفاع درلود کنه درلود. دا طول مسائل بالکل مجهول ده. او بل مسئله داده چه متاسفانه پا افغانستان که نه قانون اساسیشتون لری او نه ده افغانستان ده جزا قانون استمرار اغا وس نامعلوم ده. فهم دی خاطر ده افغانستان ده قضایی سیستم، یعنی خپل استر محکمه ده افغانستان ده قانونیت لحاظه تر سوال لانده.
بله ساده صاحب، کچیر طالبان هم در دول حکمونو تا عملی که دو تا دوام ورکری وس هم ده نریوالو لخوا تر انزوا لاندې دي، یعنی په انزوا کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې دا به د نړیوال ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي؟
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوال سره دا جنجالونه زیاتوي، او اصلي مسله دا ده چې د ننه په افغانستان کې دا مسله خو د کرامت انساني چې ډیر یو هغه ده باید و ساتل شی، او بل اصلی مسئله داده چه افغانستان پا افغانستان که دا نیم قرن کیگی چه دا یونه و خشونت و دهشت و قتل و قتال اغا شویده پا افغانستان که چه پا معذر عام که دا قصاص تدبیقی دا خود دیر اغا روانی تأثیرات لری پر اطفال و پر خلق چه التراتول شیو. او بل مسئله داده چه دا خو دغه کرکیچ و دخمنی و دا مسائل چه دا خلق و پا منسکی دا خو الکیگی نه خو متاسفانه زیاد کیږي دا مسائلو کې. او بل مسله دا ده چې دا قصاص معلوم دا خبره ده چې دا قصاص خو قرآنی اصل ده، مگر دا موضوع شرعی نه ده، یعنی شرعی اساس نداری چه پا کم وقت که پا کم زمانه که باید قصاص عملی شی. اغا وقت چه ده قصاص حکم مطرح و پا عربستان که چه پا قرآن کریم که هم راغله ده، پا اغا وقت که قصاص یا معصر و وسیله و
بله.
زکر چه قبیلوی و قبیلوی دودون و آکم بله. و یو کس چه وجل شو و دی یو کس پا مقابل که لس کسا پنزلس کسا دی مخالف قبیلی لخوا وجل کیده. پا مدی خاطر پا اوسنی وقت که مخصوصا پا افغانستان که خو پنزوس کال مخ که قانون جزا نافذ شو، قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کرده، اجراعات پا افغانستان که باید قانون جزا پا اساس
بله.
که عملی شی.
کور ودن در افغانستان در حقوق پوهان و در طولنی مشر میر عبدالواحد سادات. لشخورو
لعتراضونو
لبازارونو
للوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ترکیه پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېښت افغان کډوال نیولی دي. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې دا افغانان د دې هېواد د ساحلي پولیسو لخوا نیول شوي او د دیپورتیو مرکز ته لېږدول شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
له ترکیې څخه د بې اسنادو کډوالو د نیولو او ویستلو په دوام د دې هېواد پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېښت افغان کډوال نیولی دي. تازه د ترکیې رسنیو له دې ډلې د ټی آر ټي خبر د راپور له مخې دغه کډوال د دې هېواد د چنک کلی ښار ایواچک ساحل ته څیرمه په یوه کښتۍ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د افغان کډوال د ایواچک ډیپورټ مرکز ته وړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په دې وروستیو کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. هغه افغان کډوال چې د ترکیې د ډیپورټ په مرکزونو کې وخت تیر کړی وای، د ایستلو د پروسې پر مهال له کډوالو سره ناوړه چلند کېږي. یو افغان کډوال چې له ترکیې څخه ډیپورټ شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د پولیسو وضعیت له نیول شوو افغانانو سره ډیر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کوو. تقریبا یوه میاشت او شپږ ورځې کېږي چې افغانستان ته راغلی یو.
تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو هم راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې د تاوتریخوالي، وهلو ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په هکله اندېښمن دي. په دې وخت کې یوې افغان خبریالې اورانوس مصمم ازادي راډیو ته وویل:
شخصاً خودم به عنوان یک خبرنگار و
د وی خبریال پتوګه ماته وطن ته بیرته تک نه یوازې دا چی ستونزمن دی، بلکې ناشونای دی. سربیره پر دې هم د ډیپورت له جدي ګواخ سره مخ یم. سکل می دریز لید اوسیدو تمدید لپاره اقدام کړای چې دوه ځله ملان محاله اقامت لاسه کړه، خو د دریم ځله لپاره نه پوهیږم چې ماته به اقامت راکړل سی او کنه.
اقامت بود باش داده می شود یا خیر؟
څومره د مخکې د بشري حقوقو د سرسازمان د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او نیولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوی راغلی چې ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولي دي. د بشري حقوقو د سرسازمان د دغه راپور په اساس ترکیه کې شاوخوا 320,000 افغان کډوال حضور لري چې ډېری د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخې په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ قربتوب وکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به پورز ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سوله ییز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکمو اصولو لمخې ډونالد ترامپ ته د سپینې ماڼۍ بلنه ورکړې، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بېلابېل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایت کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوری غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیږد قانون له مخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینې هوکړې ترسره شي. ترامپ او بایدن به په نننۍ ملاقات کې د واک پر سوله ییز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15مې په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 24مې ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې داخلي بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دغه کورنۍ له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ژمي له راتګ مخکې د دوی لاسنیوی وکړي.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بې ځایه شوې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخو کې مرسته وکړي. یاد بې ځایه شوي کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتې دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او ګزاره یې سخته شوې ده. د یاد سیمې یو اوسیدونکي شریف زازی مشال راډیو ته وویل
روشي نومې نه ویلي چې واپس لور شي بیا چې مرستې نه دي لیدلې، نو په دې نه پوهېږو چې څوک په سرو په سرو خرڅوي که هسې دا مجر نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې مړې نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي، یا شهیدان دي، یا د کونډو زمان دي، هغه خل دلته روغلي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وخت تېري د لاس په مزدورۍ ده چې ورځې یې ګټي او مازدیګر ورباندې کور ته د خوراک یو څه راوړي.
بعد اوسه چې اکثره خلک 2 کیلو 1 کیلو وړو راوړي بېځایه خوښوي، مرسته لا اول تر اخره نه دی راغلی. بیا تر راغلی ټول ولس کې 50 کروڑ ته ورکړي، هغه هم د مرسته سماج معمولی شي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي یو ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړکی مکتب ته نه ځي، دغه سې به تعلیم دي. غواړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب 150 غواړي، 500 روپۍ فیس غواړي. موږ هغه عجزان دي اصل نه لري.
بلور ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شویو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکی کړي دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مساتو سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري، کومه حده پر چې امکان وي کومکونه سره وشي. خو به تاسف باید ووایم چې د حلوا پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجود دي چې ډیره برخه یې په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي.
په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړ ټکس له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوي دي. دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو په مهال وطني انتازه میوې په ځانګړي ډول انار وکاروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو دا بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړې تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکال حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم لباودین اخوندې، څوارلس کس مزدوران دي. د څوارلس کس مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ما ته هم شلی رسېد. دلته زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ ته نیمکه نیمکه رسېدل پر بزګرو باندې. چې دلته په لیلام ورکړم د پاکستان مصارف پر ما درانه دي. د پاکستان مصارف موږ نشو وړلی، موږ در بدره بلې چې نه کړې، موږ ټي کس در بدره کړلو. چې زه اوس 1300 پر دغه جالۍ ورکوم، په 2000 ماته خرڅېږي. زما دغه انار بره په 300 ته خپل حساب وکړي.
زمانو ول محمد دی بلا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي چرچک سو خرچه درانه چې پاکستان دی واته موږ راستو. دغه چې درانه دغه یو کریټ موږ دکوو بیا غیر انار ما سوا 3000 کلداري خرچه کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعد الله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کلداري مالیه اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کلداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم ش انار بار کو دا خرچه نشي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دي، په موږ پسې واپس راغلي دا انار خو لاړه چې ولاړل. یا دو دیرش لکه کلداري مصرف کړی دغه یو کنټینر دوغنده ټیکس سوی دی، دا خرچه را دانه نیست پر داشته وی دقیقه یو کنتینر هر چه بار که نور بلا بود نیست پرای دی پلاغه بخشوی که با ولاری بلا خلق چه پرار خواز غلی.
بلخوا د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیز رسنوی لاری یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو له دغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځایي کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسې دوه پروګرامون چې ورسې ان کلی ډیر پتی نو دا زما د ورندیز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای باید موږ انار استعمال شي. نو دا زما ورندیز د خلکو د هر کلی سره مخامخ شو. ډیر خلکو دې دا کمپاین وسی وکړ. هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام عملي کړ. هغه شپه اوس خلق ته دا انار اجدي د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. د دې خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي سږ کال د صادراتو کچه په تیرو کلونو کې په بېساري ډول کمه سوې ده. دا غو په وینا تیر کال شاوخوا 9000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړې تعرفې له امله صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ سوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی شکړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ سوي. یعنی ډیری داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفه څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو.